درنو اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مو زه بوریوال کاکړ هر کله کوم په پېښور کې د سهار 10 بجې سوې په دې یو ساته خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ د چارو پاړه یو شمیر ریپورتونه لرو او همدا ډول به د خبرونه په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه زما کور زما کله هم اوري خو تر دې هر څه وړاندې به له بشیر ګوار څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې له بیګا راهیسې په بیلابیلو پیښو کې و کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازې مارګ راسمن وایي په افغانستان کې د امن پراوستلو کې د پاکستان رول مهم دی. د لیبیا په الزاویه ښار کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مظاهره چیانو ترمنځ په نښتو کې 30 کسان وژل شوي او نن د کرکټ د 50 اوریز نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې انګلینډ د جنوبي افریقا او هند د آیرلینډ سره مقابله کوي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې له بیګا راهیسې په بیلابیلو پیښو کې و کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی تفصیل لري.
تیره شپه د نوې کراچۍ په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو د کالادم سپاهي صحابه کراچۍ ډیویژن پخوانی مشر مولانا احمد مدنی او د هغه زوی مولانا ابوبکر وژل شوی. د دې نه علاوه د اورنګي ټاون د سید آباد په سیمه کې د یو پولیس سپاهي په ډزو دو نور پولیس چې دي هغه وژل شوي دي او 15 نور چې دي هغه جوبل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په کورنګي درخشان او ډیفنس په سیمو کې هم درې نور کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې له یوې اوږدې مودې راهیسې هدفي وژنې روانې دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو غړي وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن وایي په افغانستان کې د امن د راتګ او جګړو د ختمولو لپاره د طالب وسلوالو سره د افغان حکومت د خبرو اترو د تګلارې ملاتړ کوي. هغه په کابل کې یو خبري ناسته کې وویل چې په دې اړه د پاکستان رول مهم دی او هیله لري چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به خپلې هڅې لا نورې زیاتې کړي. دا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته کابل ته د مارک ګراسمن لومړی سفر دی. تمه کېږي چې نوموړی به افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان په جنوب کې یو بهرنی پوځي وژل شوی دی. په افغانستان کې میر سولساتی یا ایساف ځواکونه وای چې د دوی یو پوځي د هیواد په جنوب کې وژل شوی. د ایساف ځواکونو لخوا په خپور شوی خبری بیان کې راغلی چې د پیښې وجه ښخ شوی ماین و. خدای نه ده ښودلی چې وژل شوی پوځي د کوم ملک سره تعلق درلود. د لیبیا په الزاویه ښار کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مظاهره چیانو ترمنځ په نښته کې 30 کسان وژل شوي دي. همداراز د رپورټونو تر مخه حکومتي ځواکونو د بنغازي په ښار کې چې د حکومت مخالف وسلوالو مهم مرکز ګڼل کېږي درنې وسلې کارولې دي. په لیبیا کې له څو اونیو راهیسې خلکو د صدر معمر قذافي د حکومت د ختمولو لپاره مظاهرې پیل کړې چې وروسته په وسلوالو نښتو سره ګډې شوې. د نړیوالو انساني حقونو د ادارو په وینا تر دې دمه حکومت سلګونه مظاهره چند وژلې دي. مصر د کورنیو چارو وزیر ټاکلی دی. د مصر د سرکاري خبري ایجنسۍ مینا په وینا ټاکل شوی کس جنرال مصور العیساوي نومیږي. عیساوي په مصر کې د خلکو د مظاهرو له امله د صدر حسنی مبارک د حکومت له ړنګېدو وروسته ټاکل کیږي. نوموړی په خپلو لومړیو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د امن بحالول یې په لومړیتوبونو کې دي. له دې ورځ وړاندې مظاهره چیانو د مصر په سر ښار قاهره کې د قومي امنیت یو تعمیر ته اور واچو. په مصر کې د حسنی مبارک د واکمنۍ له ختمېدو وروسته اوس خلک زر تر زره د ډیموکراسۍ د رواجولو غوښتنه کوي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې په مظاهرو پابندي لګولې. د سعودي د سرکاري خبري ایجنسی سپا د رپورټونو تر مخه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لاریونونو د سعودي د ټولنې د اصولو او دلته د مقرر اسلامي شریعت سره په تضاد کې دي. خبر زیاتوي چې چارواکو د یو مطبوعاتي بیان له لارې دا هم ویلي چې که څوک مظاهرې وکړي نو امنیتي ځواکونه کولی شي تر لاس لاندې ټولو وسیلو سره هغه ودروي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د سعودي په مشرقي برخو کې ځینو شیعه ډلو وړې وړې مظاهرې کړې وي. او نن د کرکټ د 500 اوریز نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې انګلند د جنوبی افریقا او هند د آیرلند سره مقابله کوي. نن په لومړي میچ کې لږ شیبه وړاندې انګلند د جنوبی افریقا په مقابل کې ټاس وګټه او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د محلي د 14 سورنو په ختمېدو سره 150 رنزونه کړي او 3 وکټې یې غورځېدلي. د هند او آیرلند ترمنځ مقابله به وروسته پیل شي. پرون د سریلانکا او آسترالیا ترمنځ لوبه د باران له وجې نیمه پاتې شوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. مشال ریډیو د پېښور له وخت سره سم هر ورځ د سهار له 9 بجو د مازګر تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. که د خبرونه تر پای را سره وست نو پر دې موضوعات به رپورټونه واوري. په بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره سیاسي او قومي مشرانو غونډې پیل کړې دي. د پښتون ولس قومي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی په دې صبح کې د بدامنۍ په اړه وایي:
د دې غوري له وجې څخه دا مرض دوګون زیات شو چې ډېر لوی ناسور ځنې جوړ شو، نو اوس لوی سرجري غواړي، لوی آپریشن غواړي.
د پاکستان د لژکیو د چارو وزیر شاهباز بټي په اسلام آباد کې ووژل سو او وسلوالو طالبانو د وژلو پړه پر غاړه واخیسته. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هغه د وژلو په اړه وایي:
دا په عمل چې هر چا کړی ده مجرم ده، قانون او آئین په لاس کې نیولی ده او وسله باید چې د پاکستان د آئین مطابق عمل وشي.
د خیبر پښتونخوا د غریبو ماشومانو د پالنې لپاره په پېښور کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. صوبایي وزیره ستاره ایاز د دې مرکز په اړه وایي:
دلته په پښتونخوا کې چې څومره هم د ماشومانو د حفاظت لپاره کارونه دي هغه ټول به کیږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او اونیز خبرونه زما کور زما کلی هم اوریدلی شئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کوټه کې د روانو نامنیو پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو یو غډه غونډه په ام پی اسټل کې شوې ده او د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه په دې صوبې کې د روانو ناامنیو په حق له پرون اورسته له هغه بیا هم د ټولو سیاسي ګوندونو د غړي یو غونډه وسوه چې درې ورځې وړاندې د جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی په یو خبري غونډه کې اعلان کړی و. تر دې غونډې وروسته په دې صوبې کې د ناامنۍ په حق له رسنیو ته نواب ایاز جوګیزی وویل:
یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یا اغوا ہو رہے ہیں اس میں کسی قوم کا نہیں، ایسے نہیں
ہے. دا چې کوم عملیات کیږي یا تشتونی کیږي، دا داسې نه دی چې یوازې د یوې قبیلې خلک وژل کیږي یا تښتول کیږي. چې د اڅکزي قبیلې خلک دې مري او د نورو قبیلو خلک ووایي چې زموږ څه کار دی، داسې نه ده چې یوازې د بلوڅو موټرې وړل کیږي او پښتون وایي زموږ څه کار دی، داسې نه ده چې یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي تښتول کیږي نو نور ګوندونه ووایي زموږ څه کار دی. په دې کې چې څوک هم وژل شوی یا تښتول شوی دی، د بیل بیل سیاسي ګوندونو خلک دي، نو ځکه دا زموږ ګډه ستونزه ده. په دې غونډه کې نه یوازې د هغو ګوندونو غړي چې په حکومت کې نه دي، بلکې د هغو ګوندونو غړي چې په حکومت کې هم دي ګډون وکړ. ټوله ورځ د ناامنۍ په همدې پیښو خبرې کېدې چې په اوسني وخت کې د دې صوبې وګړي ورسره مخ دي. د هر سیاسي ګوند غړي په خپل وار سره په دې غونډه کې په دې ناامنیو د خپل ګوند نظر او وړاندیز شریک کړ او د ټولو ګوندونو د غړیو تر خبرو وروسته بیا هم د بلې غونډې لپاره د روانې میاشتې 9 نیټه وټاکل شوه چې نواب ایاز جوګیزی په خبري غونډه کې داسې ذکر وکړ:
آج بڑا سر حاصل بحث ہوا، بڑی اچھی تجاویز آئیں.
نن ښه بحث وسو، ډیر ښه وړاندیزونه راغلل او د سموار په ورځ یعنی په 1 مارچ به همدلته په ام پی اسټل کې د دې ټولو سیاسي ګوندونو دوه دوه کسان د ماسپشین په 3 بجې راځي او په هغه کې به د راتلونکو لپاره کړنلار ټاکو چې موږ به د غستونځ پر مخ څه ډول وړو. له دې سره مې تر دې خبرې غونډې وروسته بیا هم له نوموړي څخه وپوښتل دا چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې صوبې کې د ناامنۍ پیښې روانې دي، آیا دوی د دې ستونزو د ختمولو لپاره ناوخته سوي نه دي؟ نواب ایاز جوګیزی په ځواب کې راته وویل
زه بالکل پر دې باندې تاسو سره متفق یم چې هر بیماری که پر وخت علاج وسی نو هغه مریض تندرست سي جوړ سي، او د دې غوري له وجې څخه دا مرض دوګون زیات شو چې ډېر لوی ناسور ځنې جوړ شو، نو اوس لوی سرجري غواړي، لوی آپریشن غواړي. په دې کې وقتاً فوقتاً سیاسي ګوندو او په دې لګیا وو، لیکن د بدقسمتۍ څخه دلته ټول د سیاسي مسلیتو شکار سي داسې مسلې چې مجلس
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم رامنځته کیږي، او په همدې لړ کې څو ورځې له مخه دوه وکیلان او دوه ججان هم وتښتول سول. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
خدای نور ناصر له کوټي څخه. د پاکستان د پنجاب صوبې په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتي چارو وفاقي وزیر شاباز بټي دواړو په پاکستان کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د سلمان تاثیر پر وژنه خاموش وو، خو د شاباز بټي وژنه وغندله. دا چې د دې وجه څه ده په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اسرار الله مومند دې رپورټ ته.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د اقلیتي امورو وفاقي وزیر شهباز بټي په اسلام آباد کې ووژل شو چې پړای وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیسته. ښاغلی شهباز بټي به هم لکه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په توهیني رسالت قانون کې د بدلون خبره کوله، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د سلمان تاثیر په وجنه نه یوازې د پاکستان ځینې خلک او مذهبي ګوندونه خوشاله وو، بلکې د ښاغلي سلمان تاثیر په وجنه په خپله د هغه د ګوند غړي او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم خاموشه پاتې شو. بلخوا د اقلیتي امور وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه نه یوازې د پاکستان آزاد خیال ګوندونو بلکې مذهبي ډلو هم وغندله. دا چې په پاکستان کې دومره په لږ وخت کې دومره لوی بدلون څنګه راغلی چې یو خوا د گورنر سلمان تاثیر په وجنه په دغه هیواد کې آزاد خیال ګوندونه هم غلي پاتې شو، ولې بلخوا د اقلیتي امور وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه مذهبي ګوندونو هم وغندله؟ کله چې مدا پښتونه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په وړاندې کې خدان هغه ویل
کورلی خبره درته کوم چې مزمت خو موږ په سرګند کړای دا او شاباز پټی سره ټول د همدردی اظهار کړی او دا ویل دي چې دا بد عمل چې هر چا کړی دا مجرم دا قانون او آئین خلاف دی نیولې دا او سره دا چې قانون او د پاکستان د آئین مطابق عمل دا وخت کې چونکه هغه د ناموس رسالت د قانون په حواله چې کومه مسله روانه و نو هغه د حکومت خلاف یو تحریک روان و او حکومت دا خبره دا اراده ظاهره کړې وه چې موږ دا قانون بدلو. سلمان تاثیر چونکه هغه گورنر و او بطور د یو آئینی منصبدار هغه دا الفاظ نو استعمال کړي وو چې دا یو تور قانون د موږ ختمو حکومت خلاف تحریک هم روان وو، یو جذباتي ماحول هم موجود وو، اوس په دا معامله خلاص وه نو بیا خو نه حالات نارمل وو. نو په نارمل حالاتو کې چا ته څه حق رسېږي چې هغه وایي چې ما د خدای جذبه راغله او ما د خدای غصه راغله او ما خو عشق رسوم کې دا کار وکړله.
بلخوا د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې گورنر سلمان تاثیر په توهیني رسالت قانون کې د بدلون خبره کړې وه، ولې د اقلیتي چارو وفاقي وزیر شهباز بټي د یاد شوي قانون د غلط استعمال د مخنیوي په اړه بیان ورکړی وو؟ نو ښاغلی پروفیسر ابراهیم وایي چې هغوی هم د توهیني رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي غواړي.
بالکل منګه مزاحمت کړی دی د شهباز بټي او د سلمان تاثیر په قتل کې بنیادي فرق دی. دا سلمان تاثیر چې کم کار کوو شرکتي هغه کار نه دی، دا په ټي وي چینلونو باندې اوس هم دا هغه فوټیج چلولې شي چې هغه د دې خبر اعلان کوي چې زه د پیغمبر علیه السلام احترام خپله وجیبه ګڼم او زه فرض ګڼم. البته د قانون غلط استعمال کړي د هغې په تړاو زه غواړم چې د قانون باندې دې بیا روشي، یعنی هغه دا بدلون پکې هم نه کوي. هغه وایي چې د دې باندې بیا غور پکار دی. موږ هم دا وایي چې قانون د غلط نه استعمالېږي، خو د قانون غلط استعمال او قانون د دواړو کې فرق وي. او سلمان تاثیر به ډېره په ډټایي سره دا خبره کوله چې دا قانون به زه بدلوم. که چېرته شهباز بټي دا ویلي وي چې قانون به ختم شي نو هغه بیا مجرم دی، هغه موږ مجرم ګڼو. قانون خاتمه چې ده هغه غلطه خبره ده.
همدارازه کله چې مونږ په بخور کې د عوامي نېشنل ګوند یوې غړي بشرا غوهر په وړاندې د پښتنه کې خوده چې په پاکستان کې د سلمان تاثیر په وجنه دغه هیواد سیاسي مشران خاموش وو او د وفاقي وزیر شهباز بټي د وجنې مذهبي ګوندونو هم غندنه وکړه. نو د دې بدلون په اړه تاسو څه وایي؟
مزمت هم کوي او دغه سي ګورما چې د پنجاب ګورنر په جنورۍ کې شو اسلام آباد کې د هغه هم ان پی مزمت کړی دی او نور پارټیانې د خاموشه پاتې شول. د دې په وجه موږ نه پوهېږو ځکه چې یو بېګنا قتل شوی و او هغې لپاره خپل پارټي هم ونه درېدله بلکې په اسمبلی کې دومره ونه شول چې پرایم منسټر کم لیډر آف د هاوس سیټ هغه پارټي او خبرې وکړي او کانډمنیشن ورکړي او یو پالیسي سټیټمنټ ورکړي. دا یو غلطي شوې ده دینا او د دې هلته خاموشه چې پاتې شول نو ډېره لاره یې ورکړه هغې اکسټریمسټ پولیټیکل پارټیز ته او اکسټریمس ګروپس ته او چې کوم د مذهب په نوم باندې سیاست کوي په دې ملک کې دا ملک کې اکسټریمس ویو پوینټ مخې ته نو هغه له ډېره لویه لاره ورکړه چې هغه باقاعده داسې خبرې شروع کړې چې خلک یې اکساوم چې قتل عام داسې کول ایک خبره ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر بشرا گوهر وایي ک د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په وجنه د پاکستان مشران غلی نه وې پاتې شوی نو نن با د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي نو وجل کېدو.
اسرار علم مومندو په همدې موضوع کې پاتې کېجو. اسلام آباد د پاکستان پلازمینه او د دې ملک تر ټولو مهم شار ګڼل کېږي. په دې ملک کې به خلکو دا فکر کاوه چې د اسلام آباد په شار کې د نور شارونو په پرتله امن دی، خو لومړی په دې شار کې د پنجاب صوبې د گورنر سلمان تاثیر او بیا د پاکستان د لژکیو د چارو وزیر شهباز بټي وژل کېدو د دې شار په اړه د امنیت په لړ کې د خلکو فکر بدل کړ. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په اسلام آباد کې د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه کړې ده، راځي چې ریپورت یې ورسو.
اسلام آباد چې د پاکستان سرخار دی او د ټول ملک قانون سازی هم دلته کیږي. هم د اسلام آباد کې پسونو وزیران، مشیران او نور ملکی او غیر ملکی پانګکاران او کاروباری خلک اوسیږي. د اسلام آباد د نوم اورېدو سره د ملک په نورو سیمو کې اوسیدونکو خلکو په ذهن کې د یو پرمن او پرسکون خار نقشه راشي، ولې په دې وروستیو کې پرلپسې د ناامنیو پیښو دولس دغه تصور بدل کړو. تیرو ورځو کې د کلیتی چارو د پاره وفاقي وزیر شهباز بټي د آیټ په مرکز کې نامعلومه کسانو په ډزو اوښتو، ولې ملزمان خه په اسانه په تیښته کې بریالي شو. د دې نه دوه میاشتې وړاندې یعنی په 4 جنوري د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په اف سکس کوسار مارکیټ کې خپل محافظ په ډزو وجلو. دغه شان مونږ لکشا ته لړ شو نو آی ایټ فور کې بریګیډیر سهیل احمد د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شو، ولې دې پیښه کې د هغه ډرایور سره سره سهیل احمد خپل هم جوبل شو. د دې نه یو نیمه میاشت پس په جی 11-2 کې یو بل بریګیډیر موین الدین د نامعلومه ترهګرو د لاسه د اجل ښکار شو. په 2 ستمبر 2009 د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی باندې د هغه د دفتر مخې ته په میلوډي کې ماسپخین 3:30 بجې حمله شو چې پکې نوموړی جوبل شو او ورسره په ډیوټي ولاړ پولیس والا مړ شو. د اپریل په 13 کال 2010 اف 84 کې د چین یو کاروباری تن چارلس ینګ چاپډزو وجلو. دغه شان پخوانی اټارنی جنرل محمد سردار خان هم د تیر کال فروری 13 هغه وخت وجل شو کله چې هغه د خپل لور لیدو لپاره جی 11-2 ته راغلی و. د پورته ذکر شوی ټولو پیښو طریقه کار قریبا یو شان دی او تر دې دمه د گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز حسین قادری نه سربیره بل یو ملزم هم ندی نیول شوی. په دې اړه چې کله مونږ د اسلام آباد د پخوانی پولیس مشر کلیم امام سره تماس ونیولو نو هغوی د ذاتی مصروفیاتو په وجه خبرې اترې ونه کړې. دغه شان ډی آی جی اسلام آباد بنیامین هم د مصروفیاتو په بانه د خبرو نه ځان خلاص کړو، ولې د داخله چارو دپاره د قائمه کمیټې یوې غړې میرمن بشرا گوهر مشال ریډیو ته وویل چې دا یقینا د سیکیورټی ادارو ناکامي ده او وزیر اعظم او داخله وزیر لا د دې ناکامۍ اعتراف وکړ دی. میرمن بشرا گوهر وایي
خبره دا ده چې د دې ستراتیژي سره پر کلیر نه دي موږ چې د سیکیورټی ستراتیژي سره زمونږ او د سیکیورټی پالیسی زمونږ سره دا چې کوم چې کله ټریټ سی نو اپ انټیلیجنس باندې خلک هاندل کوي اپ په ګنمنانو باندې نه هندل کوي او په ناکو باندې نه هندل کوي، نو دوی ټول زما په نظر کې دا د سیکورټي سټراتیجي ټوله غلطه ده. اسلام آباد په شان کې سټي چې کوم کې موږ خپل دی دومره غټ بجټ هم ورله ورکړی دی، د ټیکس پیس پیسې هم ورله ورکړي دي، او هغوی ماته ناکامه ښکاري چې په دې سیس هندل کولو کې.
دغه شان پخوانی داخله وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وی چې د اسلام آباد په سړکونو د ناکو سره صرف عام ولستا تکلیف رسی، او زموږ د پولیسو روزنه هم د هغه معیار نه ده چې د داسې منظم پیښو مخنیوي وکړي. نو موړی وای
بنیادی طور باندې یو خو چې څو پورې زمونږ انټیلیجنس هغه صحیح نه یو مخکې نه دا وی حکومت دا غني اسلامي دا څه څه داسې نشي او کې دی بل دا چې زمونږ د اسلام آباد پولیس د دې لپاره دا وی تربیت ما شته دي شوی چې هغه دا دهشتګرد یا داسې خلک چې کوم دی کې دا کاروي کوي هغه مقابله وکړي شي. یو بل خبره دا ده چې انویسټیګیشن زموږ ډېر کمزورې دي، څو پورې انویسټیګیشن صحیح او نه شي او هزاره
د پولیسو د روزنې او اسلام آباد کې مخ په زیاتېدونکو پیښو په حق لا د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر عزیز خان وې چې پولیس تر یو خاص حده د جرمونو مخه نیولی شي، د دې نه زیات مخنیوی یې د ښه او پرمختللي ملکونو پولیس هم نشي کولی. خو د اسلام آباد د پیښو لویه ناکامي د استخباراتي ادارو ده چې یا خو دوی معلومات نه لري او که لري هم نو هغه یو بل سره نه شریکوي. عزیز خان وایي
ټریننګ ورکړی شوی دی، اکوپمنټ ورکړی شوی دی، یو داسې وخت داسې سچویشن لپاره چې کوم مونږ سره وو په نن یو پنځلس کاله مخکې دا د نورمال کرایم یو ګرافي په ټولې دنیا چې دا کوم کېږي بېګلې ژوند کېږي ملګونه ژوند کېږي چې دا ژوند سچویشن لږ زیات شي نو هغې لپاره بیا پولیس انفکټیو شي. خو په ادوانس کنټریز کې چې کوم د چاګې ښه پولیس دی ګوالکن داسې سیریس میجر ایشوز پیدا شي پاپولیشن کې نو هغې به هم بیا انفکټیو شي. پلس همدا ده چې خلکو سره انټلیجنس ایجنسی سره انټلیجنس وي پولیس ته نه پاس ورکوي که نه داون کې دی شي چې انټلیجنسی خپله جنبایی کې کمزوری دي او انټلی په پکې راځو کېږي.
د ډزو د پیښو نه سربیره اسلام آباد میریټ شاودنې او آب پاره کې په پولیسو شوې ځانمرګي برید هم په سیکیورټي او استخباراتي ادارو ډېرې ګوتې راپورته کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د یونیسف او د سویټزرلند د پرمختګ او مرستندوی ادارې لخوا په پېښور کې د غریبو ماشومانو د ژغورنې او مرستې لپاره یو مرکز جوړ کړل شوی دی. د دې مرکز چارې به صوبایي حکومت څاري او د دې مرکز چارواکي به په ټوله خیبر پښتونخوا کې د غریبو ماشومانو پالنه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري، راځي چې په ګډه یې واورو.
خیبر پختونخوا کې د غریبو او بیوسه ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې لپاره د چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر بیورو په نوم یو مرکز جوړ کړی شو. دا مرکز به د سماجی خیر خیګړې او زنانو د پرمختګ صوبایي ادارې د سور لاندې کار کوي. د یونیسف او د سویټزرلند پرمختیایي او مرستندوی ادارې یا ایس ڈی سی په مرسته قائم کړی شوی دا مرکز به ټول خیبر پختونخوا کې د هر قسمه غریب او بیوسه ماشومانو پالنه کوي، او تر څو چې دا واړه خپل مور پلار ته نوی ورکړی شوی نو دوی به پالنه جاری ساتي. په دې حقله د سماجی خیر خیګړې او د زنانو د پرمختګ صوبایي وزیر ستاره ایاز مشال لیډیو ته صدارنګ وویل.
پختونخوا کې مونږ لومبي ځل باندې یو اکټ ماشومانو لپاره پاس کړی دی، نو چې څومره هم د ماشومانو د حفاظت لپاره کارونه دي هغه ټول به کیږي. دا یو لومبي قدم و چې مونږ دلته کې یو سینټر کولاو کو د هغه ماشومانو له چکم په دی روډونو باندې دي یا مور پلار په کوي یا په اسې دغه باندې چکم د مونږ د خیر غواړي کوم ماشومان په لارو کې هغه زیاتر وړې وړې ماشومان که تاسو وګورئ د شپې دولس بجې هم په دغه کې هغه سره هغه د هغه ماشومانو سکیور
عدالت نه یو بانڈ سائن کے به بوزي
بل خو د ماجمانو د مرکز سره د خپل مرستو په حق لا د یونیسف په خبر کې د عملیاتو مشر پیرکو هننن مشال لیډیو تا ویل
اور افیس ټوګیدر وذ د سويس فاندینګ هاز پټ سم دریف
موږ د سويټزرلند په مرسته د مرکز ته د ماجمانو د ضرورت لپاره هر قسم سامانونه ورکړي دي چې پکې د سبق لپاره کتابونه کمپیوټر د سکول نظام او د لوګو سامانونه هم ورکړي کیږي دین علاوه چې کوم عمل ده د هغوی به هم مالی مرسته کوو موږ دا نه غواړو چې دا ماشومان ټول عمر هم دلته پاتې شي بلکې زموږ زور په دې خبر دی چې د ښه تربیه او تعلیم وروسته دوی خپل خپلوانو او مور پلار ته حواله کړی شي او تر کومه پورې چې دوی خپل مور پلار یا خپلوانو ته نوی حواله شوي تر هغې به دوی ته یو تعلیمي او محفوظ ماحول ورکړل کیږي چې پکې به نه یوازې د دوی د صحت د خوراک د لوبو بلکې د آرام خیال هم ساتل کیږي په دې موقع د خیبر پختونخوا د لوګو صوبایي وزیر سید عقیل شان علاوه پاکستان کې د یونیسف مشر او د ایس ڈی سی یا د سویټزرلند مرستندوی او پرمختیایي ادارې مشر هم دستوري ته وینا وکړه شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پېښور کې د غریب ماشومان لپاره یو مرکز پرانستل شوی و شبیر احمد جان په اړه ریپورت لرلو دو ریپورتونه وایي چې په لیبیا کې د واکمن معمر قذافي د مخالفینو او د هغه د پلویانو ترمنځ په جګړه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده ځای خلګوای د معمر قذافي د ملاتړو او مخالفینو ترمنځ په زاویانو مشار کې د جګړې په ترڅ کې لږ تر لږ ډیر کسان وژل شوی دي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو ریپورت خپور کړی دی چې لدې د مې وروسته به واوري
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
د لیبیا د پلازمینې ټریپولی په لویدیز کې پر 50 کیلومتره لری پراته ښار زاویه کې له خونړۍ جګړو وروسته د معمر قذافي پلویانو او د هغه مخالفینو دواړو د پرمختګ اداوي کړې دي د یاغي ځواک ویاند یوسف شیګان رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د واکمن معمر قذافي سلګونه پلویان ځواکونه د سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې په داسې حال کې د زاویې ښار ته ننوتو چې په درنو وسلو سنبالو یوسف شیګان زیاته کړې چې دوی تر شاوخوا یو نیم ساعت جګړې وروسته د معمر قذافي پلوي ځواک ته ماتی ورکړه او د هغوی درې وسلوال غړي او دوه ټینکونه ونیول خو د هغه په وینا ځینې حکومتي وسلوال لا هم په دغه سیمه کې موجود وو خو د دې هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم د یاغیانو ادا رد کړي او وایي چې د زاویې ښار اوس د ځای خلکو او پوز په ولکه کې دی او الته آرامي ده
په زاویه کې اوس قراری ده او دا خار اوس د ځای خلکو او پوز په ولکه کې دی هلته هر څه سم دي هلته یو څو ترهګر دي هغوی له یو څو کلاشنکوفونو او تمانچو سره وتښتېدل خو په هغوی پسې عملیات روان دي
د ریپورټونو له مخې د یاغیانو تر ولکلاندې ښار بین غازی کې د یوې چاودنې په ترڅ کې اووش تنه وژل شوي دي بل پلو د جمعې په ورځ په راسلانوف کې چې د تیلو یو مهمه سیمه ده د نشتو په ترڅ کې لږ تر لږ اته تنه وژل شوي او شل نور ټپي شوي دي ویل کېږي چې یاغیانو پر دې سیمه قبضه کړې ده د تیلو د یوې بلې مهمې سیمې بریګا یو ډاکټر وایي چې د معمر قذافي د مخالفینو او پلویانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږ څلور تنه وژل شوي او څلورویشت نور ټپیان دي
څلور تنه وژل شوي وه زما مطلب دا دی چې په کاغذونو کې څلور لیکل شوي او څلورویشت نور ټپیان دي موږ تر اوسه د هغو خلکو په انتظار یو چې په لیرې پرتو سیمو کې وژل شوي دي یعنې د راسلانوف د تیلو په سیمه
کې
د یو ټپي شوي ماشوم پلار په روغتون کې د واکمن معمر قذافي په اکلوای
زه دعا کوم چې خدای به هغه لمنځه یوسي زما خواهش دی چې د هغه غم ووینم او زه هیله لرم چې ټول ټپیان به ډیر ژر بیرته جوړ شي
بل پلو معمر قذافي د ملګرو ملتونو لپاره د هغو استازو پر ځای علي عبدالسلام ترکی نوې سفیر ټاکلی دی چې د دم لاټړې پریښي وو خو دا تر اوسه نه د معلومه چې امریکا به هغه ته ویزه ورکړي او کنه چې خپل چوکۍ سنبال کړي
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
درنو اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه یاوري او وخت اوس په پېښور کې د سهار لسنی بجې کېدونکو دي. زما همکار بشیر غواش استودیو ته راغلی دی او هغه څخه به د دې ساعت چینه مګړې سوي ده د خبرونو لنډیز وورو.
په کراچۍ کې له بیګاره حصې په بیلابیلو پیښو کې و کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی سازی مارک ګروسمن وایي په افغانستان کې د امن پر راوستلو کې د پاکستان رول مهم دی. د لیبیا پال زاویې ښار کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې 10 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب کې یو بهرنی پوځي وژل شوی دی. او نن د کرکټ د 500 نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې انگلینڈ د جنوبی افریقا او هند د آئرلینڈ سره سیلی کوي.
درنو اردوونکو د خبرونو لنډیز مو له بشیر غواش څخه واوریدل. اوس یو رپورټ لرو. ورسپانه فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې د لیبیا د کړکیش د هوارولو لپاره 15 لارې لټولې دي چې که پر دې عمل وسی نو شاید په دغه هیواد کې روان کړکیچ پای ته ورسیږي. زموږ همکار نجیب عامر دا مقاله لوستی او مهم ټکي تاسو ته وروي.
فاینانشل ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ناهیلۍ لړۍ مخ په ختمېدو ده، خی لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي خلاف روانې نندرې به د تشدد وروستۍ پیښې نه وي. همدارنګه ورسپانه زیاتوي د لیبیا د ولسمشر د واک نه لرې کېدل به هم په اسانه په دغه هیواد کې چې کلونه کلونه د استبدادي نظام تر لاندې پاتې شوی جمهوریت ته لاره هواره نه کړي. د ورسپانې په باور د ازادۍ او د قانون سټې خودل به یو تکلیف دی یا زورون کې مرحله وي، خو یو وړاند وینه کې د شي چې تر یو بریده به انقلاب د بینظمۍ د وګړو مرحلو نه پس مخې تر شي. د مقالې د لیکون کې په باور د دې هر سمانه دا هم نه ده چې هلی ځلې دې پرې خودل شي او مایوسۍ ته دې غاړه ورکړل شي. غربي نړۍ کولای شي دغه 15 ټکي په پام کې ونیسي. لومړی دا چې ټولو خلکو ته دا خبره جوته ده چې د ازادۍ او جمهوریت لپاره به نړۍ پر دغو مبارزو خوښي کوي، خو ګڼ شمېر خلق او سمپدی باور دي چې عربان په اصلي معنی د جمهوریت نظام قبلولو ته لا هم چمتو نه دي. فاینانشل ټایمز لیکي د قاهره په کوسو کې تر اوسه چا د امریکا بیرغ نه دی سوځولې. په تیونس او لیبیا کې د سرمایه‌دارانو خلاف چا هنګامه نه دی کړې. دغلته د نوو نسلونو لخوا غوښتنې کیږي چې ازادي او انساني وقار ته د پاملرنه وشي. د هغه سیزونه دي چې اوسامه بین لادن ورته کله هم اهمیت نه دی ورکړی. فاینانشل ټایمز دویم مهم ټکی دا وړاندې کوي چې خوځښتونه د ځایي خلکو لخوا پیل شوي، نو کله چې ټوني بلیر د واک د لیږدولو په اړه غږیږي نو د خطرې یو زنګ اوریدل کیږي. ورسپانه لیکي امریکا او اروپا د عربو نړۍ ته ډیره زیاته پاملرنه کړي، خو دوی باید خپل حد نه تجاوز ونه کړي او یوازې خپل ملاتړ تر مرستو پورې محدود وساتي. فاینانشل ټایمز دریمه نقطه دا وړاندې کوي چې اروپا او امریکا باید د استبداد نه د ستړو خلکو د مرستې لپاره وسایل پیدا کړي. تجارت او پانګه لګونه باید له دغو هیوادونو سره پیل شي. د دغو هیوادونو خلکو ته باید د کډوالۍ یا امیګریشن اسانتیاوې ورکړل شي. څلورمه دا چې د امریکا ځواک او د اروپا نږدېوالی په خپل ځای، خو قضایي خلک په خپل مټ بدلون غواړي نو نړیواله مداخله باید ونه شي. د چین په ګډون د نړۍ مهم هیوادونه د آرام بدلون په راوستلو کې مهم رول لري. همدارنګه ترکیه چې د سیمې یوازینی جمهوري اسلامي هیواد دی هم په دې لاره کې خپل رول او علاقه لري. او اخیری ټکی دا چې د تصویر یو مخ دا دی چې په منځني ختیځ کې به یو جمهوري نظام پلی شي چې د نړیوالو اقدارو پاملرنه به کوي او د ترهګرۍ سره به اختلاف لري. عرب جمهوریت خوښوونکي به د ایران آیت الله چیلنج کړی شي، خو که داسې ونه شول نو د تصویر دویم مخ به دا وي چې انساني او اقتصادي زیانونه به ولیدل شي، د تیلو بیې به لوړې شي او نورو هیوادونو ته به د خلکو د وتلو کچه لوړه شي.
نجیب عامر درته د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اورول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د منځني ختیځ په اړه د اوباما د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تګلارې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې مهم ټکي به له دې دمه وروسته واوري.
پښتو وای مشال ریډیو وار
ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې په عربي نړۍ کې د بدلونونو د ملاتړ کولو په لړ کې د خپلو روایتي ملګرو لکه اسرائیل او سعودي عرب په پام کې نه نیولو سره ولسمشر باراک اوباما ډیر خوشبینه دی چې په دې هیوادونو کې به جمهوري حکومتونه ډیر مستحکم وي او د کوم له کبله چې په دې سیمه کې د امریکا ګټې نورې هم زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې تګلارې ریښې تر هغه وخته پورې رسیږي چې کله ولسمشر اوباما د خپلې دندې په لومړۍ ورځو کې وو او هغه وخت د احساس کاوه چې د امریکا او عربي نړۍ ترمنځ اړیکې پرې سوې وې. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم ولسمشر اوباما د 2010 کال د اگست په میاشت کې د سیمې د مشرانو د راغونډولو په لټه کې ښکارېده، خو هغه امر وکړ چې ادارې دې په دې سیمه کې د بدلون لپاره چمتو سي. شپږ میاشتې وروسته د تیونس او مصر په کوڅو کې د دې هیوادونو د ولسمشرانو پر ضد احتجاج پیل سو، خو دې مشرانو د واشنگتن له لورې کوم ملاتړ ونه لیدی. اوباما ځکه په دې هیوادونو کې د ولسمشرانو ملاتړ ونه کړ چې هغه په دې پوهېدی چې په دې هیوادونو کې په واک کې بدلون یو مثبت پرمختګ و. ورځپاڼه لیکي چې سپینه ماڼۍ په انډونیشیا، فلپاین، سربیا، پولینډ او چیلی کې د وړاندې راغلو سیاسي بدلونونو په اړه پلټنې کړې دي. له دې څخه امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلی دي چې په دې هیوادونو کې د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره اپوزیشن ډلو ته په چټکۍ سره واک سپارل پکار دي او د سیاسي مندیانو د خوش کولو په شان ګامونه اخیستل پکار دي چې په دې هیوادونو کې د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو لپاره لاره هواره کړل سي. ورځپاڼه لیکي چې د استخباراتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په دې هیوادونو کې اسلامي سخت دریځې ډلې داسې نه ښکاري چې د بدلون دا لړۍ دې په خپلو لاسونو کې واخلي. واشنگتن پوسټ د ترهګرۍ د مخنیوي د چارو د یو کارپوه له خولې لیکي چې داسې خطرونه هم سته لکه په مصر کې د استخباراتو د ادارو کمزورتیا او له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدل، خو د همدې کارپو په وینا القاعده په دې کې نه ده بریالی سوی چې د تاوتریخوالي له دې حالاتو څخه ګټه واخلي. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو له خولې لیکي چې د امریکا او مصر ترمنځ اړیکې به کېدای سي چې له پخوا څخه بدلې وي، خو په دې کې څه تاوتریخوالی نه ښکاري. هغه ځکه چې اخوان المسلمین په پارلماني ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره تابع نه سي، خو د ولسمشرۍ لپاره نوماند یا امیدوار نه لري.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهروه.
درنو اوریدونکو نړیوالو مطبوعاتم تر دې د موړاندې غوږ واسطه او اوس وخت راغلی چې د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته مطبوعاتي کتنه وورو. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د نن په ګڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی یا پر کوم موضوعات باندې تبصرې کړي دي، راځئ چې له احمد الله څخه واورو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو د صدر آصف علي زرداری لخوا واشنگتن پوسټ کې لیکلی شوی مضمون او ډی جی ایف آی اے د نه لرې کولو خبرونو لا زیات اهمیت ورکړی دی. ورځپاڼه ایکسپریس لیکي چې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ریمنډ ډیوس په معاملې په پاکستان بندیزونو لګولو او کیری لوګر امداد ودرولو دړکو به په پاکستان ډیر منفي اثرات پریوزي او په پاکستان بندیزونو لګولو مشوره ورکوونکي د امریکي ملګري نه دي او داسې قدم په اوچتولو به د سیمه کې د امریکي ستراتیژیکي مفاداتو ته ډیر ډیر نقصان ورسی. ورسپانه دی نیوز لیکي چې ریمن ډیویس د معاملې په حق له صدر آصف علي زرداری په خپل مضمون کې لیکي چې موږ قانون تر لاندې په ښه توګه د ریمن ډیویس معامله حل کول غواړو، نو امریکا دې بې ځایه دباو نه اچوي. دواړه ملکونه دې د ترهګرۍ په ضد جنگ لا زیات اهمیت ورکړي. او د سلمان تاثیر او شهباز بټي د وجنې په شا هغه خلکو لاس دی چا چې میریټ هوټل وسوځو او په سوات کې سکولونه تباه کړل. او په داسې وخت موږ لا په یو ځای د دې خلکو مقابله کول پکار دي. ورسپانه ډیلی ټایم لیکي چې تیره ورځ صدر آصف علي زرداری په پاکستان کې امریکې سفیر کیمرون منټر سره ایوان صدر کې لیده کاته وکړه، چې په کې دواړه خیز معاملاتو په شمول کیمرون منټر د ریمن ډیویس معاملې په حق له د امریکایي حکومت موقف نه صدر آصف علي زرداری خبر کړو. ورسپانه لیکي چې کیمرون منټر په زرداری زور راوړو چې ریمن ډیویس ته سفارتي استثنا حاصله ده او سر تر زره دې هغه خوشی کړی شي. په دې موقع صدر زرداری وویل چې ریمن ډیویس معامله په عدالت کې ده او عدالت به د دې فیصله کوي. ورسپانه نوای وخت لیکي چې د سپریم کورټ د حکم وروستو حکومت د اف آی اے ډایرکټر جنرل وسیم احمد د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو معذرت کړی دی. ولې دې لړکې سپریم کورټ د کیس اورېدنه د 15 مارچ په ځای راتلونکي هفتې نه د شروع کولو حکم ورکړی دی. ورسپانه جنگ لیکي چې انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت د بېنظیر بوټو وجنې کیس کې ککړ ملزم پخوانی صدر پرویز مشرف دریم وار د نیولو حکم جاری کړی دی او ویلي دي چې په دې وارنټس د خارجه وزارت په ذریعه عمل درآمد وکړي او روانې میاشتې په 19 نیټه د عدالت ته رپورټ پیش کړي. ورسپانه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې اسلام آباد غونتی محفوظ خار کې حامد سعید کاظمی باندې حمله او بیا د گورنر پنجاب سلمان تاثیر وجنه او بیا ورپسې د اقلیتو وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه د اړخ ته ګوته نیسي چې اسلام آباد هم لکه د نورو ښارونو په شان د لوړپوړو شخصیاتو لپاره خطرناک ګرځېدلی دی. ادارې زیاتوي چې دا وخت پنجاب او وفاق په یو بل پړه غورځوي، خو که د ملک په نورو برخو کې طالبان موجود دي نو د پنجاب په جنوبي برخو کې هم د شرخوخو موجودګي باندې پنجاب لا سترګې پټول نه دي پکار.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
بلکل درنو اردوونکو، تاسو کولای سئ چې د مشال ریډیو خبرونې اوس د مشال ریډیو پر ویب پاڼه هم واورئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده www.mashalradio.com. درنو اردوونکو، زه تاسو ته د کرکټ د لوبې تازه حال درکم چې دا وخت د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ د کرکټ د 10 نړیوال کپ د نن ورځې لومړۍ لوبه روانه ده او انګلستان پچ غټلی او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه کړې و. تر دې وخت په 23 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر 80 منډې کړې دي او دا وخت د انګلستان لخوا دوه لوبغاړي بیټینګ کوي چې جاناتن ټروټ او راوی بوپارا دا وخت ولاړ دي. او درنو اوردونکو، لکه څنګه چې موږ د خبرونې په سر کې درته ویلو چې د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه زما کور زما کلی هم اوریدل سي، نو اوس وخت راغلی چې د مشال ریډیو اونیز خبرونه زما کور زما کلی واورو. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال ریډیو اونیز خبرونه زما کور زما کلی.
قدرمند اوریدونکو، شاهین بنیرې ماو د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه
زما کور زما کلی کې تاسو ته هر کله وایم. زما کور زما کلی یو حسدا دې لپاره چې موږ د خپل کلو باندو حجرو او محفلونو په اهمیت رڼا واچو. هغه کلی چرته چې د پښتنو قبیلې د پیړو نه ژوند کوي، جرګې مرکې کوي، خپلو ولسی او کلتوري قدرونو له وده ورکوي او د خپلو قامی ارمانونو یادګیرنه کوي. د وزیرستان نه تر سواته دغه کلی د سمودینه د بیقرارۍ په لمن کې دي. بیا هم د ستاینې وړ ده چې په دغه تیرو کې هم پښتنو د خپلو امیدونو مشالونه بل ساتلي دي او د یو روښانه سباون لارې ساري. د نن خبرونه د سواد د وداسې کلی په اړه ده، چرته چې د ترهګرۍ پیښو او قدرتي آفتونو د کلی اوسیدونکو ته لوی ځاني او مالی زیان رسولې دي. بیا هم د دې کلی د خلکو جذبې ځوانې او ګړندې دي. دا کلی چې د صخرې په نوم یادیږي د مټی نه د 28 کیلومتره او منګورې ښار نه د 50 کیلومتره په واټن آباد دی. د کلی ګیر چاپیره دنګ دنګ غرونه دي. د غرونو لمنې په ځنګلونو او د میوو په باغونو ښایسته او آبادې دي. کله چې په سوات کې د ترهګرۍ لړۍ پیل شو نو د دې کلی خلک د ډېرو ستونزو سره مخ شو. د جنکو په سکولونو بریدونه، د مخالفینو وجنه او د پولونو ورانیدل د ورځې معمول ګرځېد. سیمه کې پوځي عملیات هم د کلی خلک زیانمن کړي دي. اوس ورو ورو د کلی ښایستونه په ځای کېږي او د خلکو ژوند معمول ته را روان دی. تیرو ونه زما همکار نیاز احمد خان د کلی ته ورغلی وو او هلته د ځوانانو او مشرانو سره د هغوی په ټولنیز ژوند او په ورپېخو ستونزو خبرې کړې دي. د کلی یو ځوان وای
بس یاره ټول به یاره درهږي خو وتلی نه یو او په کورونو کې ناست و دغه شان راله او دا چېونو ډوډۍ دانې وګاړی زما سره او بزور به ګاډي کې کرایه خو به خور به خیر خو اگر شپې یو شپې ځم نیولی من دغه شان به بوتله سنبټ کې یو چوک یم بوډونه وال په بلې مو وال لږ باغ ورځ قسم پخ دی چې موږ د ځان اړه سفر کړی چې به یو چوک ورالو با ډېری تو بوڑو نے والا ویزا استاد یہ بھی دس ورا لم بہ می سمبر تو ورا سو نہ بس دا گدان می بیا گاڑے رہتا او او دا کد تو لا زور ما ملاو گند لے جو اوم دا لا گد لے جو دا
دل خو باوی وی چر دا کلی خلق او دے زی خلق مسر مرگری دی اسلام پنو مالے دا شریعت پنو مالے دا خلق را پتے
نہ زور مرگری نو اس تما دے جو دے مرگری ش زمانہ جستا زر ٹوپک خام خام اس تما مرگری گے گا چاہے جیسے مر گرا نہیں جو خام خواب تھا پینٹ بے جوڑا ٹول لدی کلی کسان نہ لاٹے خلا کو سب کے ناشنا را گری
ستا سخی اللہ چې دا خلک کبیا راشي نو ستاسو وو دا خلک سره مرسته وکي
یار چې دې سي دا حکومت مرسته کوي جو مونږ بیا په خپل لگا و چې دې زراج نه یقین من راځي چې څوک مرسته وکي زاب شو دی او پنځه زمونه ګډ شو دي په بزور باندې زمون د علاقې سړی به را بلې بډې چوته کا ګیرا دا دایره باندې بزور به خو دې دا ګنده دی کوله جو مبارک شه نو مبارک شه ته به اخره له دلته به استه اډه کې بډک میلس کې بیزتی کوله نبزیا ته اخره له زیات هو پختو دا وجه ز پختل نه ځو نه خره ما نه ځان بیزتا کوم ما زه څنګه مرګی اند کې ما واکه ودا غو زور حکومت وکنه نو ګنده دې کوله استاد پولی پټی کې سراغه 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 په وخت مناسب خو خپل بچاو کې غنه نو ګتا مرګی اند کوله جو ته خرابې دي استا کې سره ګورټ راغ ټول شه خداو پلاسو غنه تاله نه کوله
دې خلکو توانونه هم ډیر شوی دي نو دا حکومت چې کوم اعلان کړي ډالر راځي دار راځي دار راځي نو دې خلکو ته توانونه ورکړي دي
توانونه چا ورکړه زما کور په خپل درې ماټر لګیدل د بنوړې ملا گاونډي څنګه فوجان رااله او بس دا پورې غرنه شروع کړه د مین ستن جواد نه کور می جوړ کله ولا کړه پکې نه مین ستن یو وشته او لینٹر کریک نہ شو هغه بچو نو درې ماټر لرګي مرګي دا څه جواب غټول څو دي کړه بګینا نو غي لرګي وسوم زما سر ثبوت پرو ته ټول څوري پراتی دي ا ماټر لګي دي دا پورې غر نه وشتي
د کلی اوسیدونکو ګلمندي حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه سیمه کې د بیا ودانې لپاره داوی خډيري کوي ولې په دغه اړه هغه عملی ګامونه نه پورته کوي کم چې پکار دي دوی وای
محمد امین نوم دی زما یم محمد امین دا ډیر پسمنده علاقه هم اسوم پسمنده علاقه دا سخو دی د طالبان او دغه کم توپانو نه را لو دغه سره خلک او د متوای سره د مر سره د جوبل سره د تختې دو سره د هر قصې شمع سره دخل دغه سره مخو نور د دې څه طبيعي او نو سہلات نشي لکه څنګه چې په دې علاقه باندې راغلل د سکول نه وران شي د بچي د سکول نه محروم پاتې شي دي د بچو سکول نه شو غړي روستو پاتې شي په دې علاقه کې ځکه چې دا بالکل د بختونو علاقه چې کوم دا کوم روان شي دا او څومره د دې ته درد څه دي چې به یو علاقه تندې څه دي لکه زمون لکه د سوات لکه علاقه د بوتن خو علاقه چې کوم دا خصوصي بیا زمون د علاقه چې کوم دا موږ ډیر پسمنده پاتې شو موږ ډیر اسبه دومره خلک دي چې پتا بس درځي او مال ته یو ډړې وړه راکړه زما کوم نشتا دومره خلک دغه محتاج دي دومره خلک غاریان دي
زمانم بخصوان د پی ایس ټی استاد مې دې سخري اوسیدونکي ما دغه جن تازه تعلیم په والا خبرو کله زمنګ د ګرلز میډل سکول جو هغه سوځول شوی مو اوس خو بهرحال دغه ریپیرینګ شو دی بل شو دی زمنګ د لکانو های سکول جره په کې د سټاف هم کومه پرنسپل پکې نشته او دغه جن دې په کار د جبای کې د 910 د لپاره د کمپیوټر لیب منځوري ورکړی شي او سی ټی یا سیډو سره چلی داږي کم وخت کې چې هغه جوړ شو دی هغه پوسټونه دي او نوی پوسټونه ورته ورکړی شي او هغه پوسټونه کې سی ټی هم نشته او سی ټی خو به بالکل نشته او چونکې پرنسپل یې د سلور پنځو کالونه دغه بدغه حال له نشته ده
زمانم بادشاه قیوم یې د لالکو ګړی یم درې کاله زمنګ باندې ملک باندې عذاب راغلی میوه باغونه هر څه د خلکو خراب شوی کته د وړو لارې ولې بند وساله ټیک شوی دي و زمیدارو لپاره سری تخمونه راځي هغه چې کم اثر رسوخ والا خلک لري هغه ته ملاویږي غریب ته هیڅ هم نه ملاویږي غریبانان ټول نه محرومه پاتې شو کم چې ناظمان دي ممبران دي مشران دي هغه راځي او هغه تقسیم او خرڅي په خلکو باندې غریب سړی ته هیڅ نه ملاویږي انجوز والا راځي شیلټر جوړي هغه مالدارو خلکو له جوړي غریبانا نه سنستي
زمانو ما امیر علي دي زه د پور لنډې کې اوسیدونکو ما پر ګراند ډیر زیات ګران دي داغه وسی پینرازی بیا د بهر نه بیپاریان راشي هغه دغه باغونه پارزان قیمت باندې واخلي ځان نه پسپرګان کوي ځان ورته سر غردي د خلکو په واسطه ناراضي ده د علاقې د غربت وجد اصلي نو چې د علاقې لا دلته کې د سکارونه د خلکو جوړ شي چې سرکار دې طرف ته توجه وکړي او کارونه جوړ شي نه د خلکو ځان نه خپل غټیم دغه باغونه باندې به غټي روډونه ورته صحیح شي مال منډای تر سي یا پرس کې د زنمنګ مال وی سو لاهور ته پندای ته مال بیا د اړتیاو خپل دغه چې په څه طریقې زمنګ نه اخلي زمنګ مال زمیدار مال په ډېر کم قیمت باندې اخلي په منډاو کې او د بیپاریانو مال چې دینه خالي جو زمونږ دغه مجبوری ده شرکه هم په دومره خرچیو کو او هم دومره توان نه کو بیا مال زمونږ ارزان دي د دې وجنه چې دینه مونږه اماره دغه ورکو جو ارڅ چې بکیږي وسه غدغ کیږي
سخری ته د منګوري او مټینا تون کې لارا د حکومت د بیغوري لکبل خراب پرته ده د کلی خلک وای دوی د غرونو په لمن کې اوسېږي او د لارې د خرابوالي لکبل په اسانه خارې سیمو ته تګ را تګ نشي کولای
معلوم دی بختی کرم دې سخری اډې لنډې اوسېدونکو منځو موږ د منګور نه ضرورت چي ده 52 کیلومتر ده دا د مټی د مټینا دل 28 کیلومتر ده دا د باډرین په پورته چي دا روټ ده ډیر زیات خراب ده لکه دا سم بخپل وسره لې په او نور دی بلده باغونه سبزیانی ناغه موږ د بوخ بوخ نه رسی سدا دی روټ ده وځي او روټ چي نه روټ ټول کندې مندلې او دا دومره و خوشو چې لکه لس پنځه لس کال نمخ کې دا روټ دقه سي کچه ده او وسم دغه خراب ده دلته باغونه ماغونه دي او هغه په وخت په وخت باندې منډایو نه رسی دلته پالک کیږي دلته ټماټر کیږي دلته ګوپی کیږي الوګان کیږي مټر کیږي موږ ته د روټ ده وځي نورم دا الات چی دی دا الات د وجو سر دا دغه اوس دا سیلاب راغلو دا سیلاب موږ دا پټی چی دی ټول وړلی او نه دوی څوک دغه راځي تماشې ل راځي او دا سری دی خلک څوک سره ورکه څوک دخمنه دی او هغه پکې موږ دم بوخ بوخ نه ملويږي
دا دی خلکو روزګار زیات تر
سره دی خلکو روزګار دل دا زمیدار دا زمیدار دا او دل دا غنم کیږي جوار کیږي او خو خپل خپل سبزیان نورم کیږي دلته تقریبا د 500 نه زیات باغونه دار سړی پنځه پنځه باغونه درې درې باغونه دوه دوه باغونه ناغره طالبانو د وجې او بیا د کرپیانو د وجې ناغه سکل ټول دلته خراب شو دي. دلته بس تقریبا چار پانچ کروڑ نقصان رسیدلی. داغه باغونه خو سیلاب وړلی او نور وس لګی نو په درې څلور کاله کې مڼې را رسی او شلتانان
سکولونو څه صورتحال لري. تعلیم
تعلیم خو دلته یو هاي سکول لري دلته کې او دوه پرایمري دي. واڑی اسکول دزی پکې خو لکه سبق سٹاپ پکې کله یو کله نه دا وجه لکه ډیر غټ مسلې دي. بالکل حق ادا شو دے تدب کله لگا دی نری تیلی اسکولونو ته
دم اسکولونو یو لږ وړو سونه ولې
دلته د جنکو د اسکولونو هټول غونه ولې زولې برا په لالکو کې په سیرو کې پازل بیک کې دازې بدی کولتی کې دا غونه ولې زولې او ولې بال کې دلته ولې بال کې کرکټ کې داغه لپاره غرونو نم نشته نه خاصه په کوسو کې او پروډونو کې لګي
سانتیا نه نشته
نه نه نشته سم نشته دي.
دا موږ پښتنو یو روایت ته چې واده خادي موږ ټنګ ټکو پروګرام کوو
هغه خو طالبانو نو دي دا دیم دریم کال لږ بالکل نشته وس په ګرورو خلک اکثر په دیرو میرو کې کینی نو سو غرباب منګي کوي او نور پکې
وړاندې طالبانایزیشن وړاندې په ودونو خادو کې بس پروګرام
په دې کې پدغه ماخم بچ شو خلک بکینه سودا مرګري مرګري راغون شو ټپی مصری او اکثر په ګډمی ډیری راوستي هغه پروګرام بیا ختم شو وس پکې دا میل شنو په کیلو کیلو کې کول
د کلی ځوانان چې کله په خپل پټو او باغونو کې کار نه کوي او وزګار وي نو بیا په خپل مینس کې راټولېږي بحثونه کوي او د موسیقۍ د میل شنو نه خوند اخلي.
خپل نوم راته وسد نوم
رب نواز
دا کوم ځای
دی؟ د صخرې د کلی.
ته دا وایې چې تاسو الکان کله وزګار شي نو سب ټنګ ټکور پروګرام یا سه مصری ټپی سوای؟
ها وای بس مصری سندره وغیرہ وغیرہ کیم ډیره وسم دی
ته په کوسته شې سره ټپکا
بس زبې وکړای تاسو ته وایم ماښام
تړلې کډې مې بیا پات د جانان دیو یا الله
سیمینا غورشوی د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر ایوب خان اشاره وای د ترهګری پیخو او سیلابونو سیمیتا ډیر ځان مسورې دي. بیا هم حکومت هڅه کوي چې دغلتہ د بیا ودانې کارونه وکړي.
دلته کې چې کم د بریجونه جی سیلاب سره د شوی دي اغه باندې یو باندې کار شروع دی په دوه باندې کار د خیره سره شروع کیږي دلته کې بازه لګ لینک روډ د باډیرین سخری پورې روډ چې ده دغه منځوري دا شوی ده د اغه نه دلته یو د جنکو میډل سکول جی اغه هاي کړه ده منګه نور دلته د واټر سپلای د دلته د لارو کوڅو ده د څه سیلاب چې لګ ډیر د خرابیاني کړي دي دلته کې د اغه د پاره د رغلیو چې د خپل مشرانو عزیزان سره منګه جرګې مرکه وکړې او دغه هغه د وی ووري د څونه چې زمنګ د وس دستي د خیره سره چې د دې خدمت ولنې فرصت کې خدا سي وشو چې سلاب دو درې څلور قسمت بیان وکړي خلک یې جیوي وړو پکې فحق ورسېد منګه هغه درې درې لکه د انسان قیمت نشته خو هغه څه چې منګوي دغه هغه لګ ډېر غوشي درې لکه روپۍ منګه ورکړي دي د چا کورونه چې وړي دي دغه یو دغه کیږي چې کوشش منګه وکړي چې څلور څلور لکه روپۍ چې یو کور چې دغه تباشوی دی ټول او دغه دغه یو سروي کیږي د چا د باغونه چې وړي دي د زمنګه تحصیلدار سه ولړ لغي خپل پټواریان او د سروي کیږي چې دغه غ سروي کمپلیټ چې څونه زمنګ سره دغه ځکه چې د درې څلور کال جی د دشتګردي سره سواد چې دی بالکل مخامخ او ارسه تباشو بیا فورن د قدرت د طرفه یو ازمایش راغی په منګ باندې نو لګیو چې د وطن څونه یو ترقی د کیږي
قدر مند اوریدونکو دا زمنګ د نن خبرونه بلونه بعد یو بل کلی پاړه د معلوماتو سره رازو تر هغه وخت خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکه د خدای په امان.